درنو دوستانو ستړي مشه ای اجملن د ماو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم فایل هم لا څو مهمو خبرو ټاکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتي مسلو په اړه په دیار لسمه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د دغه هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله کړې ده. د ریپورت کې راغلي چې د طالبانو حکومت غړي به د لومړي ځل لپاره د امنیتي مسلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د می د میاشتې له 28 تر 29 نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي. پکې به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې غړي، بریکس هیوادونو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو همګټو هیوادونو د سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څو اړخیزې خبرې اترې به ترسره شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن زد واکسین کمپاین د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم 60 لک خلک وختي چې خپل ټول له 50 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په لومړي ورځ خپل ماشومان واکسین کړي، ازادي راډیو سره خبرو کې د واکسینو د کمپاین د پایل هرکلی کړی. خو د یو شمیر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د پایل کوم خبر نشته. د پولیو پر ضد د واکسینو د کمپاین د پایل خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان تازه په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څخه د ماشومانو د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی. ویلي دي د می د میاشتې په منځنۍ وونۍ کې د شری ناروغۍ له کبله نږدې 19 ماشومانو مړینه ثبت شوه. په افغانستان کې د پولیو په شمول د ماشومانو د اړینو واکسینو په وخت نه رسیدل ډیر کله د افغان ماشومانو روغتیا او سلامتي ګواښي. او مخکې لدې چې د نړۍ مسایلو ته ورشو، د افغان ماشومانو په تړاو یو بل خبر دادی چې د هلمند وی مور په یو وخت 15 ماشومان زیږولي. دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د لشکرګاه خر په ولایتي روغتون کې زیږیدل چې درې هلکان او دوه نجونې پکې شامل دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند عامه روغتیا د چارواکو په حواله ویلي چې د مور او څلور ماشومان روغتیایي وضعیت د قناعت وړ دی، خو د یو ماشوم روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د مور او ماشوم لپاره یو له مرګونو هیوادونو څخه ګڼل کېږي. او دلته په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم زیږونې او د مېندوارۍ پر مهال د داسې روغتیایي ستونزو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبر. د دوشنبه په ورځ د اسرایلی ځواکونو په تازه هوایی بریدونو کې د غزې د ترانګي په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي چې ډیری د یو ښوونځي دننه وو. د غزې د روغتیا وزارت وایي یاد ښوونځی د جګړې له امله د بې ځایه شوو کسانو د اوسېدو لپاره کاري. د اسرایل پوځ بیا ادعا کړې چې په دغه ښوونځي کې د وسلوالو د قوماندې یو مرکز په نښه کړی. د سیمې چارواکي وایي په برید کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم وژل شوي او تر 550 ډیر کسان ژوبل شوي چې ولسي وګړي وو. په یوه بله حمله کې چې پر یو کور شوي د یوې کورنۍ 19 غړي چې پکې 15 ښځې او دوه ماشومان شامل دي وژل شوي. اسرایل وایي د عملیات به تر هغه دوام عمومي چې یا حماس له منځه ولاړ شي او یا وسلې پرمسکه کړي. همدارس اسرائیل لتیرونه یو رئیس غزی ته د بشری مرستو د ورتګ مخنیول وقو په ورستوي کې محدودې مرستې پرې. د خړو نړیوالې ادارې د قحطۍ خبرداري ورکړې وای وسنې حالت د میلیونونو خلکو د ژوند لپاره ګواښ پیښي. او اروپای ټولنه به نن هغه نوې طرحه په رسمي ډول تصویب کړي چې لمخې په دې ټولنه کې د دفاعي لګښتونو د پیاوړتیا لپاره 150 میلیارډ یورو چې 120 میلیارډ ډالر کېږي ځانګړي شوي. دا طرح چې د اروپا لپاره امنیتي اقدامات یا سیف نومیږي، د اروپایي هیوادونو لخوا د روسیې او بیلاروس د بیړنیو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو د نوو اهدافو په تعقیب وړاندې شوي. دا سیف له مخې اروپایي ټولنه به د خپلو مالي بازارونو لارې د پیسې په پور واخلي او بیا به یې غړو هیوادونو ته ورکړي. دا دې پورونو د بیرته ورکولو موده 45 کاله ده چې لومړی لسیزه کې هیوادونه د بیرته ورکولو اړتیا نه لري. دغه راز په طرحه کې د اروپا د آزاد سوداګرۍ ټولنې هیوادونه او د اروپایي ټولنې نومان هیواد اوکراین هم شامل. دا سیف طرحې یو اصلي هدف دا دی چې اروپایي هیوادونه په ګډه دفاعي وسایل واخلي څو د اروپا ګډ دفاعي بازار رامنځته شي. د دې هدف لپاره لومړی کال یو هیواد کولی شي یوازې د پور غوښتنه وکړي، خو وروسته باید لږ تر لږه دوه هیوادونه په ګډه غوښتنه وکړي. په دې طرحه کې د امریکا په ګډون نورو هیوادونو د برخې اخیستو لپاره یوه قاعده هم وضع شوې چې د دفاعي تجهیزاتو 15% باید د اروپایي ټولنې، د اروپا د آزاد سوداګرۍ د ټولنې له هیوادونو او یا اوکراین څخه واخیستل شي او پاتې 15% له نورو هیوادونو لکه امریکا څخه اخیستل کېدای شي. طرحې ته یوازې هنګري منفي رایه ورکړې، خو نور غړي هیوادونه یې ملاتړ کړي. دغه طرحه به د 2023 کال تر پایه پورې دوام وکړي. دا وو خبر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز د کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گرانوز د کوونکو ز ساسو شون کې یو د لبیا تاسو ټول ته د کیمیا دی ولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست شراغلاست وایم، او هیله لرم گرانوز د کوونکو چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړئ. گرانوز د کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو اوبلن محلولونه چې د اویایمې څپې څخه پیل تر شپږ نویمې څپې پورې به دوام ولري. گرانوز د کوونکو موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي، خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلي وپېژنو چې تیزاب او القلي څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپل د اسید کلمه د لاتینی کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنی خپل تریو یعنی تریووالی یعنی تیزاب په دې معنی سره، خو الکلی بیا چې د الکلی مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د الکلی اوبدن محلولونه کېدای شي چې شویند حس کیږي، خو الکلی چې د یا بیس چې د بیس کلمه خپل د یو لاتینی کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د لږوالي او د کموالي په معنی سره ده، یعنی د لږوالي او د کموالي معنی لري چې د الکلي معنی څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو، مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سواند ارهینوس په نوم سره یو عالم و، هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محل لکی د هایدروجن آیون تولیدیږي، او الکلی بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفی آیون سره چش کیږي تولیدیږي، چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره چش کیږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کیږي، او الکلی به د چش په اساس د یو هایدروکساید منفی آیون په شان سره تولیدیږي چې دې ته الکلی ویل کیږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلی په اړه هغه د برونسټیډ لخوا و چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی، خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس لوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکترونیک او مالیکولي جوړښت په پام کې نیول سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برنسټیټ لوري وایي چې د هغه د تعریف پر بنسټ دی وایي ټول پروتون ورکون کې توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کیږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستون کې وي هغه چې پروتون اخیستون کې وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلی ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیټ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزابو او د څه شي لپاره؟ د الکلی لپاره. چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو وایي که چیرې دلته ایچ سی ایل تیزاب خپل یو نوه تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله څه شي ده؟ یو الکلی ده، تعامل کوي. د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید څه شي کوي؟ په لاس راکوي. نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې ایچ سی ایل تیزاب او اوبه واخیستل سي، دوی په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب څه شي کوي؟ عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي، او کلورین څه شي کړی دي؟ پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي؟ الکلی بلل کېږي. چې دا نظریه خپله د برونسټیټ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزابو تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو، چې د تیزابو او د الکلیو مزدوجې جوړې هم د برونسټیټ د تیزابو او الکلیو د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راښوي یا هم دا راته جوته کوي چې خپله تیزاب پروتون ورکوونکي توکي دي، او الکلی خپله څه شي؟ پروتون اخیستونکي توکي دي. نو د هر تیزاب آنیون چې ده د هغه اړوند یوه غبرګه یعنې جوړه یا مزدوجه الکلی بلل کېږي. او که چیرې یو تیزاب بیا خپل پروتون د لازه ورکړي، نو د هغه اړوند مزدوج الکلی لاسته راځي. یعنې که چیرې یوه جوړیز الکلی یا هم مزدوج الکلی ورته ویلی سو او د هایدروجن آیون که چیرې جذب کړي، نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوج تیزاب څه شي کېږي؟ لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ، موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوج الکلی او هر الکلی خپل مزدوج تیزاب درلودلی سي. نو په همدې اساس راسئ وګورئ، دلته د امونیا خپله دلته یو الکلی ده، د څه شي سره؟ د هایدروفلوراید سره څه شي کېږي؟ د یو تیزاب سره تعامل کوي. دلته د تیزاب سره تعامل کوي، خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلی په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدوج څه شي رامنځته سوې ده؟ الکلی رامنځته. د الکلی په مقابل کې یوه مزدوج تیزاب رامنځته سوې، او د تیزاب په مقابل کې یوه مزدوجه الکلی څه شي سوې ده؟ رامنځته سوې ده. چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیزابو او الکلی تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلی هغه توکي وبلل چې کولای شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي، او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنې لیویس وایي چې د الکلی هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلی چې دی هغه په دوه برخو باندې موږ ویشو. لومړۍ برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري، چې دا د لیویس تیزاب بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، دا هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې، یعنې د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي، یعنې الکترونونه یې ډېر لږ وي، خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کېږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یادولی سو، سلفر ترای اوکساید یادولی سو، برون ترای فلوراید یادولی سو، او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره؟ د سلفر ترای اوکساید سره څه شي کوي؟ تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریې پر اساس بیز یا الکلی بلل کېږي، او سلفر ترای اوکساید څه شته؟ تیزاب ده. چې په نتیجه کښې چې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره وبخښي، برون نه سلفر تیترا اوکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو څه شي کوي؟ په لاس راکوي. دوهم ډول ګران زده کوونکو مراد تاسو وینئ چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي، چې د امونیا غاز مراد تاسو وینئ چې د انګستروم سره تعامل کوي، په نتیجه کې مراد تاسو وینئ چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې شکیږي لاسته راځي، چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل. زه ګران زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې موږ تیزاب وپیژندل، الکلی وپیژندل، اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی شي، هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی شي. کچیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره چې کوي تعامل کوي، په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې لاس راغلی د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره چې سوی ده لاس راغلی ده، چې موږ تاسو د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت چش کولی سي غوره کولی سي. په دوام حالت کې به تاسو وګورئ اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره چش کوي تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرا اکساید په نوم سره یو الکلی چکیږي په لاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلی سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای سي چې اوبه چش اوسي الکلی اوسي الکلی د تیزاب اوسي، او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفی آیون په اساس باندې او د الکلی په مقابل کې خپل یو مزدوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره، چې دا هم د اوبو هغه تیزابي او الکلی خواص چې موږ تاسو وویل. یو بل ګران زده کوونکو هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزاب او الکلی ګانو تعامل کړي مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی، چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ تاسو کولای سو پیدا کولای سو، چې موږ تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ تاسو د دې هغه غلظت د تعادل ثابت په دې طریقه سره لاس راوړل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای شي چې څه وکړي عمل وکړي، هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره دا چې تخپلې د یو منفی آیونونو یا هم د الکلی په توګه کېدای شي څه وکړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران ترمنځ دوه ګونی چې شکیږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي، او قوي الکلی هم کېدای شي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلنسی د کوي الکلی په نوم سره و یادول سی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینی ای وکوي الکلی ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو، چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر شتړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ، او پی ایچ موږ تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن آیون ورتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفی لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون ورتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي، چې خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابي د تیزابیت اندازه پرې چشکیږي معلومیږي، چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره دی، چې دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخستلی سي، او دا هغه آله ده چې د یو محلول کچیر د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په 0 سره وي نو نوموړی محلول خنثی بلل کیږي، خو کچیر د یو محلول د پی ایچ اندازه د 0 څخه چې شي وسی یعنی زیاته وسی و شو دلسی نو موږ تاسو وایي چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي، خو هر زمره چې دوی پی ایچ کې مات چې تنه نږدې کیږي صفر تنه نږدې کیږي نو موږ تاسو وایي په ماغه کچه د دوی هغه تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت چې کیږي زیاتېږي، خو کچيري پی ایچ د وسخه کم وشو دلسی محلول الکلی خاصیت ځان څخه شي، او هر زمره چې د دوی پی ایچ کې مات 14 تنه نږدې کیږي یعنی ډیریږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوی کیږي. ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خنثی. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکړي په دې ډول، یعنی کچیرو ګورو کې به قیمت لوړ دی، ټیټ دی، خنثی دی او که هیڅ یو؟ او په دې ترتیب، د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چیش څخه؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضریږم. او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اورماتیک مرکبونه. د شپږنیمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفې پورې به دوام ولري، چې زموږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د خپله د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله. د هغوی په ډله بندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پېړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله، د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د یو د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنې د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل، د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپېژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو، چې خپله د بنزین مرکب چې ده یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي، چې په نولسمې پېړۍ کې د انګلیسي فزیک په یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله، او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم، او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډیرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و، چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډیر برابر و. چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیگزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی. چې تاسو وینئ دوی چې د خپله یو بنزین یوه بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکې ده، په 80 درجه د سانتیګرید کې پیښېدو راځي، او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی شي. او په همدې ترتیب بنزین چې ده د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربون د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه شي کېږي؟ سوزي. چې د شپږو کاربونونو او شپږو هایدروجنونو درلودونکي وو، چې موږ او تاسو وویل چې په 1855 میلادي کال کې هغه مشخص فورمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی وو همدا ده. کچيري دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا او اکسیجن پښتون کښې وسوځول شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژړ رنګه لمبې سره چش کېږي سوزي، په نتیجه کې 12 اټمه کاربن ډای اکسایډ پر مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې چش کېږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو، دلته ځکه اروماتیک مرکب دی، په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی سو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی سو او هم په دې ترتیب سره کولی سو چې د کاربون او کاربون او هایدروجن تر منځ د هغوی اړیکې هم چش کړو ترتیب کړو. زو ګران زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادېږي چې د بنزین کړي ده، د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوې ده تعویض شوې ده، او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده، او داسې نور نور کولی سو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نوم ایښودنه په څه ډول سره سرته رسیږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت پیدایشت پورې چش لري اړه لري. یعنی موږ او تاسو تولین ده، تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره، مثال که چیرې ووایو انتراسین ده، بنزین ده، دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه هم په همدې ترتیب سره چش کړو ترسره کړو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، که چیرې موږ او تاسو دلته د دوی نوم ایښودنه کوو، وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي ده، خو دوه اټومه د برومین چش سوې ده ورباندې نصب سوې ده، نو وایي چې پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین. او په همدې ترتیب که چیرې وګورو په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نوم ایښودنه کولای سو چې پر دوهم اول او په شپږم، دلته دا به تاسو وګوري د کاربونونو شمیرې غنم ګذاري چې مو کړې ده، شماره ګذاري شپږم کاربون باندې یو پر اول کاربون او بل په شپږم کاربون باندې برومین نصب شوی ده، نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري. د دې نوم ایښودنه مو په دې ترتیب سره وکړه. دا و ګرانو زده کوونکو، د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنه. تاسو اوس د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اروماتیکو مرکباتو تعاملات وایي چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي. دا چې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، جمعي تعاملات هم ترسره کولی سي، د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل، همدې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولی سي، او اروماتونه نایتریشن او د اروماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دي چې کولی سي ترسره کولی سي. که چیرې وګورو د دوی جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې کولی سي د کلورین سره په همدې ترتیب سره چش وکړي، یو جمعي تعامل ترسره کړي، ځکه دوی چې دي موږ او تاسو وایو دوی چې دي غیر مشبوع هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېږي، نو د جمعي تعاملات میل ډېر له ځانه څخه ښودلی سي. او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید د نیکل او د پلاتین د کتلیس په شتون کښې په لوړ فشار کې هم کېدلی سي چې د هایدروجن درې مالیکوله بنزین په زیاتولو سره کېدای سي چې دوی چش کړي، په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي. او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل سي، وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل سي او تکان ورکول سي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلیږي، نو په دې وخت کې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی تر منځ تعامل نه ترسره کېږي. نو البته دا چې باید د دوی تر منځ یو رڼا هم وجود ولري، نور وجود ولري، تر څو تعامل پیل سي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ سي، په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چش کېږي لیدل کېږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره سو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کې وایو چې دا د بنزین څه شي ده، د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادیږي. یا هم د مولوتا سوای هیگزا کلورو سایکلو هیگزان په نوم سره کولای شو چې ونمو او بل ګران زکون کو په اورماتیک مرکبات کې تعویزي تعاملات چې خپل تعویزي تعاملات مولوتا سوای پالکینون او الکاینون کې هغه جمعي تعاملات او تعویزي تعاملات په نسبت په اورماتیک مرکبات کې د لسیچ په اسانی سره دا ډول تعاملات دوی چې شکړي تر سره کړی او په دې ترتیب سره مولوتا سودل تو وینو کچيري د بنزین په کړی کې یو د فلورین او د بنزین د کړی د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه چې شکرو تعویز کړو او د دې ترمن هغه تعویزي تعامل د کټالیست د پښتون کې تر سره شوی دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې د په نتیجه کې داس یو تعامل تر سره سول چې دلته چاو دی دن کې تعامل هم ویل کیږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې د لیویس ته تیزابو پښتون کې چې شکیږي تر سره شوی دا یا هم د امدغه افیرس فلوراید په کټالیز پښتون کې چې شو تر سره سو د ترتیب کولای شي چې نایتریشن او د اورماتونو هولوجنیشن دا ډول تعاملات هم به چې شکړي تر سره کړي ازو ګران زده کوونکو د اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپل نفتالین هم په دې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپل عمومي فرموله موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمیر لس د هایدروجنونو شمیر مساوي په شپږ سره د نفتالین په شپږ سره ده نفتالین چې د پاتلسو نه هم نو لسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیرل کان څخه تلاسه شوې ده او په دې ترتیب په اتیا درجه د سانتیګریډ کې پیښې دو راځي او په 238 درجه د سانتیګریډ کې خپل نفتالین چې ده بیرنګ ماده ده یو رنګ ماده ده البته په اساني سره کولای شي چې وال وځي او د ویل کېدو درجه یې مشو تاسو ول چې په اتیا درجه د سانتیګریډ کې ویل کېږي او په 238 درجه د سانتیګریډ کې چې شکیږي په شه دو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکې ډول چې د هغه د پایته ورته ده او په دې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله مرو تاسو وینئ چې په دې ترتیب سره تر شوی چې د خپل نفتالین د چې د بنزین د دوی کړي څخه ماینسته راغلی دی یا هم ترتیب شوی دی راځو ګران زکوونکو د نفتالین هغه تعاملات و یو چې یو هم تعویزي تعامل دی په تعویزي تعاملات کې دی کولای چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځنګړتیا څخه یو هم د اغوی سلفونیشن تعامل دی چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیول سره کولای شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفونیک اسید په جوړولو کې ماینسته راسي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني او بل په دې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن د چې کولای شي نفتالین له بنزین سره په اسانی سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې لاغوي د کړي څخه یو تخریب او لاغوي څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسیل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بل اخره په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب مړو تاسو ته تشکر پلاس راکړي دا هم د نفتالین هغه تعاملات و رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اورماتیک مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیر کې چې عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر سوار لس سی سوار لس هایدروجن لس دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړی کې شتون لري د هغه څخه د تبلور په طریقه کولای شي چې جلاسی او انتراسین چې د دالوتنې په طریقه کې کېدای چې جلاسی خالص انتراسین چې خپل د یو جامد رستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه د سانتیګریډ او د شیدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي په اسانی سره چشتي حل سي او دوی چې د مسطح جوړش درلودونکي ده د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو او دا چې دیسه ډول تعاملات تر سره کولای شي دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای شي هم تعویزي تعاملات تر سره کولای شي هم د ترتیب دی کولای شي چې د دې تعویزي تعاملات چې کېدای شي چې هم د ترتیب سره د دې هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزي تعاملات دواړه تر سره کړي کچېره موږ او تاسو د دې تعویزي تعاملات ته ځیر سو د هالوجنیشن تعامل تر سره کړي چې په دې ځای کې کلورین او د بروم مضامین، یا هم کېدای شي چې تودوخه درجه په 0 درجه یا د نس خاو تر څلو لس پوري کېدای شي دوی چې یو د بل سره یو ځای سي، او په نتیجه کې ډای کلورو یا ډای برومو انتراسین چې شکري الاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځایونه څخه چې شوی د بې ځای شوی ده، او د بنزین د درې کړیو پر اساس باندې ترتیب شوی ده. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي معنا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فورمول ولیکي. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فورمول ولیکي. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکي، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
د ازادي ملمه،
ازادي ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال، شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان سپ خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې دریم کاله مخ کې راووتلې ورستۍ دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو یو ټولو اوریدونکو ته. ورستۍ دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ پاغې ورسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شي، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ د ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپل هم ګوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلې افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادین لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو، زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختیانې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و په کې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا دې لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب وه، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کوم حروف پیل لیکلی شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده لرله، زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي. نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
انسب یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو ورچ مونږ سره هغه زمونږ د کور ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستې، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره وو. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل راځي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نوی. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوې وي، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینه، او فرهاد او شیرینه، او یا اشوک او درې ماشوک، او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وه. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به وو بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو، هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپښین لخوا په کور کې. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه وو چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم، نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیات لوستل شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشراف یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبني مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاس پرې زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک و کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسه هم زیاتېږي، او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه. څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل او فوټوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پریوتل که څه هم ځینې الخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید د نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولمه، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه، نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل، نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په قراره قراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا، اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کاغه د راډیو لاله